سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی دی. د افغانستان تولو نیوز خصوصي ټلویزیون د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله تیر ماښام ناوخته د خبر خپور کړ. طالبانو ښاغلی بنټ د افغانستان په اړه په تبلیغاتو تورن کړی او پر هغه د بندیز علت هم همدا بللی. بنټ د 2020 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه وکړل او هر ځلې د طالبانو حکومت د بشری حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقص تورن کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجارک په دې اړه راپورونه نه رد او نه تایید کړل، خو ویل چې ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د هیواد په 14 ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې دا ورښتونه به نن په ننګرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې وشي. په عین حال کې د پنجشیر یو شمیر اوسیدونکو پرون د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره ویل چې هلته سیلونه راوتلي او یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې له پیل وروسته منځني ختیځ ته خپل نهم سفر د اوربند موافقې په اړه کوم لوی پرمختګ ته له رسېدو پرته پای ته ورسو. داسې مهال چې اسرائیل او فلسطینی حماس ډلې چې امریکایي تروریستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړې، انتوني بلینکن پرون خبرداری ورکړ چې وخت خورا مهم دی. ښاغلی بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړتوب کوي له غونډو وروسته وویل اسرائیلو د اوربند په مسله کې د اختلافونو د حل وړاندیز منلی دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماس هم ومني او دواړه لورې د تطبیق پر څرنګوالي کار وکړي. ښاغلی بلینکن له قطر څخه تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام روښانه دی او هغه دا چې پر اوربند او د برمتو پر خوشی کېدو موافقه وشي او دا کار باید همدا اوس وشي. د اختلافونو د حل لپاره د امریکا او قطر د طرحې په اړه ډیر لږ جزئیات خپاره شوي دي، خو بلینکن وویل د غزې له ترانګې د اسرائیلو د شاتګ د پلان مهالویش او ځایونه په ډاګه شوي دي. یوه ورځ وروسته له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړ، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویان آیخان حاجیزاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د یوې لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا و، خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په تیره جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتیوپیا او متحده عربي اماراتو هم پکې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي دي چې په بریکس کې د غړیتوب اړه غور کوي. آذربایجان لومړی په تیره جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لیوالتیا وښوده چې چین یې هرکلی وکړ. او د منځنۍ اسیا د فوټبال د 19 کلنو د اتلولۍ په جام کې افغان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالي د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. د نننۍ لوبې ګټونکې لوبډله به پایلوبې ته لاره پیدا کړي. له دې مخکې د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو ټیم قرغیزستان ته 2-0 ماته ورکړې وه. دغه لوبې د اګست په 19 پیل شوي او د همدې میاشتې تر 24 پورې دوام کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 12:15 مترو اوریدای شي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځوم. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د هیواد د ټولو ولایتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې په اسلامي روحیه سنبال ځوان نسل وروزي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون وویل په تېر یوه کال کې زرګونه ځوانان چې د دوی په وینا په غیر اخلاقي چارو بوخت ونیولي او توقیف کړي دي. یو شمیر ځوانان او د چارو پوهان وایي چې د طالبانو د مشر څرګندونې به پر ځوانانو نورو فشارونو او محدودیتونو ته لاره هواره کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده یو ځل بیا د شرعي قانون په پلي کېدو او په اسلامي روحیه د ځوان نسل پر روزلو ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مشر یې په کندهار کې د ټولو ولایتونو له والیانو سره غونډه کې دا څرګندونې کړي. د اعلامیې له مخې د طالبانو مشر والیانو ته سپارښتنه کړې چې هیچا ته د دوی په ټکو په ولایتونو کې د غیر شرعي کړنو اجازه ورنه کړي، د خلکو عقیده او فکری اصلاح ته کار وکړي او په اسلامي روحیه سمبال ځوان نسل وروزي. د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات وایي د طالبانو د مشر دا څرګندونې به پر ځوانانو نورو محدودیتونو ته زمینه برابره کړي.
د امر بالمعروف له کړنو نه خو پخوا هم خورا ډیر شکوا او شکایتونه شته دي، ځکه چې دوی عامو خلکو ته په عام مظر کې داسې سزاګانې ورکوي چې هغه د افغانستان له کلتور رواج سره او د ځوانانو له هغې غرور سره سمون نه خوري. او د دوی د مشر په دې خبرې سره چې په ولایتونو کې نور اختیارات هم ورکړي دي، فکر کوم چې په دې سره به خلکو په کړنو هلکا نورم رتنګ کی او شکوا شکایتونه چې دی هغه به زیات شي.
د ځوانانو د حقونو فعال سید احسان سادات وایي په افغانستان کې لوستې ځوانان له بیکاری او ناوړه اقتصادي شرایطو رانځوړي او په وینا یې نورو محدودیتونو سره هم مخامخیږي.
په افغانستان کې کافر، یهود، مشرک، نصارا نشته. دغه ځوانان چې تاسو ګورئ دا ټول مسلمان ځوانان دي. بیا الله تعالی فرمایي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې سختی او زیاتی نشته. له بده مرغه چې د امارت اسلامي دغه پالیسی غلطه او اشتباه پالیسی ده. پراته له ډاره باید دا مونږ ووایو چې په ګیره باندې ځوانان ټکول کیږي، په جامو اخیستلو باندې ځوانان ټکیږي، ځوریږي. کوم ځوان چې تاییدی د جهاد یا امغه تصفیه کمیسون چې دی ورته وایي هغه ورقه ونه لري، دې ته دنده نسته، وظیفه نسته، امرار د معاش نسته، مونږ کومه چې لاړ شو څه وکړو؟
د طالبانو مشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون سه شنبه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو راپور وړاندې کړ. د امر بالمعروف د پلان او قوانینو مشر محیب الله مخلص وویل تیر یو کال کې 13,000 کسان د دوی په ټکو د بد اخلاقۍ په تور نیولي چې له 24 ساعتونو کمه موده کې بیرته خوشې شوي دي. مخلص زیاته کړه چې تیر کال د موسیقي 20,000 وسیلې له منځه وړي او په لسګونو زره سیډیګانې یې ماتې کړي او زرګونه هغه کمپیوټر کاران یې له کاره ګرځولي چې په خبره یې خلکو ته یې موبایلونو کې فلمونه اچول. نوموړي وویل چې له خپلو امنیتي لیکو یې 215 کسان له دې کبله لرې کړي چې ګیرې یې نه درلودې. د امر بالمعروف دغه کړنې پر ځوانانو له محدودیتونو او په ځینو حالاتو کې د هغوی له وهل ډبولو خالي نه دي. دیني عالم مولانا عبدالصبور عباسي وایي په اسلام کې جبر یا اکراه نشته او په وینا یې دی او یو شمیر نور علما د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له ځینو تګلارو سره موافق نه دي.
د دې خیال دا دی چې دا ټول شی په زور باندې سمیږي او ټول علما د اجتماعیات ماهرین دا وایي چې ثقافتي کلتوري تغییر او چې دی دا په انساني ټولنو کې دا وخت اخلي او دا په زور باندې یا د لخت په زور باندې ناراضي. دوم شی چې دی که یو سړی د قوت استعمال هم کوي نو د قوت استعمال لپاره هم خو شریعت ترجیحات قائم کړي. او بل دا چې شریعت د هر منکر یا د هر بدی یا د هر ناوړه کار د مخنیوي لپاره هغه سزا نه تجویز کړي. دوی ته زموږ مشوره دا ده چې تاسو د مندوب او د مستحب نه شروع مه کوئ، د عقیدې نه شروع کړئ چې د خلکو عقیده او فکر او هغه چې دی سم شي. او عقیده کې هم چې دی زور استعمال نشته، خو زمونږ په نظر باندې دا کوم ترتیب چې دی جوړ کړی دی د منکراتو د مخنیوي او د بدی لپاره، یعنی دا کوم ترتیب، دا ترتیب سره زمونږ اتفاق نشته دی.
د چارو کتونکي وایي د طالبانو د لوی مشر نوې سپارښتنې به چې په اسلامي روحیه د ځوان نسل د روزلو خبره یې کړې پر ځوانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لخوا نور کړی هم تنگ کړی. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې د ښځو او ځوانانو سره د ناوړه چلند په خاطر د بشري حقوقو د نړیوالو او کورنیو ډلو تر پر لپسې نیوکو لاندې دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. متحدی ایالات وی له فلیپین سره په دې هیواد کې د هغو محدود شمیر افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقه ته رسیدلی چې د امریکا د ځانګړو ویزو غوښتنلیکونه لري. د امریکا او فلیپین د بهرنیو چارو وزارتونو د اعلامیو په خپرولو سره ویلي دي دا د هغو افغانانو لپاره ده چې د اس آی وی په نوم کیسونه لري. په عین حال کې په افغانستان کې میشت یو شمیر افغانان چې د اس آی وی کیسونه لري دا هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو د بهیر د چټکتیا لپاره مهمه بولي.
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په هغه هیواد کې د یو شمیر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقې ته ورسېدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هیواد کې بیا میشتې د نه غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمیر افغان متحدین چې د اس آی وی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات به د دغو افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدمتونو او ترانسپورت په ګډون اړین خدمتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپیني د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمیر افغانان چې د اس آی وی کیسونه لري دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی له ډلې یو تن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
زه هیله لرم او خوشبین یم هدیته چې دا کار به د اس آی وی پولیسو ته سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله تیر شوي دي خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دي ویل شوي چې څومره شمیر افغانان به چې د اس آی وی کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دي ویل شوي چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو اس آی وی کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره اس آی وی کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څېړل کېږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
موږ هیله لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپله ژمنه ترسره کړي او موږ به له اوږده انتظار وروسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته بې برخلیکه ژوند کوو، ځکه موږ دلته په ډېرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیک د اعلان سره هم مهاله د 2020 کال د اګست په 15مه شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلی دي او ویلي دي چې د لیک پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي او دغه شان یې په درېمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان شوه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپور نه خپره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخوانی کارکونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یوه نړیواله مسله. په تهران کې د جرمني ژبې د زده کړې د یوه دفتر تړلو د برلین غبرګون پراولی دی. د ایران د قضا اړوند میزان خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د دې دفتر دوه څانګې د قضا په لارښوونه د دوی پټکو د ځینو ناقانونه اقداماتو له کبله بندې شوي دي. دا کار څو اونۍ وروسته له هغې کېږي چې جرمني په همبورګ ښار کې د ایران د اسلامي زده کړو یو مرکز بند کړ. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو همکار اسدالله لودین راکوي.
په تهران کې د جرمني ژبې د زده کړې موسسې تړلو د جرمني غبرګون پارولی او ویلي دي چې د سپیناوي لپاره به یې برلین کې د ایران سفیر احضار کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې د ایران له نوې ټاکل شوې حکومت غوښتي چې ژر تر ژره په تهران کې د دوی د سفارت تر څارنې لاندې د جرمني ژبې دغه موسسې ته د فعالیت اجازه ورکړي. تر دې وړاندې د ایران قضایه قوې پورې اړوند میزان خبری آژانس راپور ورکړی چې د جرمني ژبې د دغه موسسې دوه څانګې په تهران کې د امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوې دي. د دغه آژانس د راپور له مخې د جرمني دغه موسسه د ایران د قوانینو په نقض، غیر قانوني کړنو او پراخو مالي سرغړونو تورنه شوې او د تړلو حکم یې د ایران قضایه قوې ورکړی. په راپور کې ادعا شوې چې په ایران کې د جرمني اړوند اکثرو مرکزونو په اړه ایرانی دولت د سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي چې دا مهال تر څېړنې لاندې دي. د ایران تر دې اعلان وروسته جرمني پر دې اقدام سملاسي غبرګون وښود او د بهرنیو چارو وزارت د ایران د امنیتي ځواکونو دغه اقدام وغنده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د دغه موسسې د تړلو لپاره هیڅ توجیه نشته. په ایران کې د جرمني ژبې د زده کړو مرکز په 1995 کال کې جوړ شوی او د جرمني سفارت تر څارنې لاندې فعالیت کوي. د چارو یو شمېر کتونکو د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا ته ویلي ایران کې د جرمني ژبې دغه مرکز د جرمني په همبورګ ښار کې د ایران د اسلامي مرکز د تړلو په غبرګون کې بند شوی. جرمني د 13 جولای میاشتې په وروستیو کې په همبورګ کې د ایران د اسلامي زده کړو یو مرکز بند کړ. جرمني هغه مهال ویل چې د ایران دغه مرکز او څو نورې څانګې د سختدریز اسلامي اهدافو څخه د پیروي او د لبنان له حزب الله ډلې څخه د ملاتړ په هدف تړل شوی دی. د جرمني شپیګل مجلې هغه مهال راپور ورکړ چې دغه مرکز په يهودي ضد کړنو او له اسرائیل سره په دښمنۍ توران دی او له حزب الله څخه چې فعالیت په جرمني کې مانا دی ملاتړ کوي. په همبورګ کې د ایران د اسلامي مرکز تړل کېدو هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو وزارت غبرګون وپاروه. ایران هغه مهال د جرمني دا کار خصمانه اقدام او د بشري حقونو له اصولو ښکاره سرغړونه وبلله.
تاسو له پیغامونو
پتیر جمهوریت کې کله چې د ازادۍ ورځ والا خلک به راووتل میلو ته چکر و ته او درې رنګه بیرغ به ورسره ولاس کې خوشحالۍ به وي، مستۍ به وي، چکرې به وي، خوند به یې کوله. خو اوس مهال په دې حکومت کې هغه شیان نشته دي، نه لیدل کېږي. اگر کم رسختي هم شته دی خو خلق ته د ما خواندور کې یو د ورځ نل مونږی
سر ډاکټر نوری د کومل څخیم او کاندیر خوشاله يم چې د ورځ د منظر کې په افغانستان کې حد او بلد چې ارزښت د منظر نو هم لري ځکه په همداسې شرایطو کې اخیستل شوی او بلد چې د دې ورځې حقیقي معنا دا ده چې موږ څنګه وکولی شو دی خو ما اخیستي چې موږ څنګه کولی شو په خپل اتفاق او یووالی وساتو.
سلام، سیال وردګی ما یو تن د کابل اوسیدونکی. نن ورځ په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ لپاره عمومي رخصتي ده. د افغانستان حکومت ټول هغه ورځې چې افغانانو قرباني ورکړي دي او افغانانو په دې کې سرښندنه کړې ده، شهیدان، معیوبین، معلولین لري، هغه ورځو ته درناوی لري، درنښت کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د سهار 8:40 شوې قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې ادبی او فرهنګي مسایلو ته ځنګړی دی او احمد شبر چمتو کړی. خو لومړی خبرونه.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو. د یو وشت افغان شزینه لیکوالو د خاطراتو کتاب چاپ شو. وړاندې به په دې اړه واورئ. له یوه نبی مهم تاریخي کتابو مو هم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي غذایي سیستم نه بحث کوي.
شعر لرو.
زه چې کله پښیماني شم، اسویلی شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم. او
د خپرونې لویه برخه مو د لاسي صنایعو هنر ته بېله شوې ده. په کندهار کې کولالان لخپل کار خوش دي.
چې دا ما دوبې سیزن ور وې دي، بیا د ګلدانۍ سیزن دي، بیا نو ګلدانۍ جوړوې جوړوې، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دي. ا ګلدانۍ سیزن چې بیا ور وې دي، بیا بیرته لوښ تور اورو.
دا به هم ووري.
دا کنده افغانې جوړوم، لاسي کارونه چيني والی مې دا لاسي کارونه او خوشې دوام دي مرو یو ماشين هر کم کار سی به و بسته ما به خوشې دو کول مې.
زما ګرانه کابل کتاب چې په انګلیسي ژبه د مای ډیر کابل په نوم په روسیو کې آنلاین خپور شوی دی، پیرودونکي د امازون له لارې ترلاسه کولی شي. په دې کتاب کې یو ویشت افغان ښځینه لیکوالو د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو خپلې ورسنۍ خاطرې لیکلې دي. دوی دا لیکلې دي چې په بانکونو کې وضعیت څرنګه و، له دوی سره چلند څه ډول و، د ښوونځیو په اړه یې هم خپلې خاطرې شریکې کړې دي. همدارس جنو هغه خاطرې په دې کتاب کې خبرې کړې دي چې دفترونو ته تللې دي او هلته یې ځواب ورکړی دی چې نورې ورنشي. همدارس یې د طالبانو له تلاشیو څخه خپلې ویرې څرګندې کړې دي. د دې خاطرو لړۍ داسې ده چې له اوړي پیدا شي، منی ته ځي، بیا د ژمي خاطرې دي، بیا د پسرلي او بیرته اوړي ته رسېږي. تر خاطرو لاندې نېټې لیکل شوي دي. دا خاطرې د افغانستان د بیلابیلو قومونو ښځینه لیکوالو لیکلې دي. که څه هم د دې کتاب لیکوالانو بیلابیلو هیوادو ته پناه وړې ده، خو بیا هم اکثر خاطرې په مستعارو نومونو خپرې شوې دي. د زما ګرانه کابله د کتاب هغه لیکوالانې چې خاطرې په خپلو نومونو خپرې کړې دي خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې دا کتاب یوې مؤسسې په بریتانیا کې خپور کړی دی او د خبرو لپاره د هغوی اجازه شرط ده. لیو آنلاین خبر شوی کتابه دی ولی کل شوی ناچاپ کتاب پلور. دا کتاب د افغانستان د تاریخ د یو مهم اړخ خو یو ډول پټ اړخ په باره کې دی. استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 250 تر 300 مخونو پورې رسیږي. استاد سانکزی چې د حقوقو استاد دی وای چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ، یعنی د احمد شاه بابا له دورې نه 1940 کال نه را شروع او د سراغلی ده د جمهوریت تر سقوطه پورې، په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه موارد کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېرېدو، هلته تالیفات کوي د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو را اخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغونې په تېر فارس کې یا اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت زندان څه ډول و، څه حالت لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهیږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د هغه د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهاند سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمدشاه بابا له وخته را په دې خوا، خو بیا بېرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته هم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را په دې خوا د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمدشاه بابا له دورې نه اما په سرویسه کې د هغه نه وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي چې تر هغو په اصطلاح مدخل چې تر هغو اصل مسئلې ته داخلي کړو، نو هغه نه مخکې د مسائلو ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کومو مراجعو اعتکا کړی ده؟ د احمدشاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت، یا د خوشحال خان خټک د وخت، لا خو د ده په دیوان کې هم ډېرې اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړي؟
معمولا تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي، هغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي لغه نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه اما هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او که نه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې، په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړشئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر که موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شیر علی خان په دوران کې، نو بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شیر علی خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي. بیا وروسته د هغه د نادر خان په زمانې کې ده چې د مسنګ د زندان مسله را مطرح کېږي، اما بیا د الاشرشاه شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانیستل کېږي. اما د په څنګ کې بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاده کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیانې کړي وي، دا موضوع ډېره پراخي شي نه؟ یعنی فکر نه کوي چې
نه زه په دغه جزئیات نه ورداخلېږم. یعنی د مال نظره د حقوقو په معنا زندان ده. د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامه نه په استفادې سره یو څوک خارج، مثلا موږ حتی د تېر جمهوریت په دوران کې یا د مجاهدینو د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک توایفي حالت ځان ته غوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلوده، دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي، دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل، چې کوم مثالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت ته خبر نه وو او هلته افراد او اشخاص ساتل سوي دي. د مسایلو ته د حقوقي نظر دل سوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل سوي دي چې دلته هم زندان وجود درلودو او ما هڅه کړې ده چې هلته حداقل ارقام پیدا کړم. متاسفانه دغه زندانیان ته د ما لاسرسی نه و یا نشته چې موږ مستند کړي وای ډېر ده، اما په هر صورت په دغه شکل باندې تاج د خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده د همدې حقوقي نظر لیدې بدي.
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څرنګه سه ښکاري، فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسئلې ته که راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې راوروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري او له هغوی هم له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهي کې را مطرح کېږي، ولې امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسېږي هغه ارقام چې ښیي 12,000 کسان نارینه دی په د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان وو، او 8,000 خزی بندیان وی چې د ګردو زنانه بندیخانه د اوسنی مرادخانی کې موقعیت درلود، سپنون د پریخانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان هم عبدالله خان چې راځي دا زندانیان ټول تقریبا خوشی کوي او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افاقیي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشی کوي یا حتی لیونې شوي دي خوشی کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده موظفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه د لایحې ته ما لا تراوسه پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظام نامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نامه وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته د قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس که حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد او په حبس خونو کې سته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط ورځي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا د قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر آخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقات و سیاسي توافقات په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالیږي ګوانتانامو ته، چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرار داد د امریکایانو سره میلرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په دغه بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې له وتلي ویله 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو، اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې تختی کې لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخته را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوی؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د دیمزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کیږي. ډېر ښه پوښتنه مو کړې به تاسو په دې دوره کې، البته په 1340 نه وروسته، یعنی شلم تر 1500 یا لږنه تیر کلونو کې. تاسو جالب نقطې ته توجه کوئ، د مزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسو چې درلودل د ټولو البسه همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز پولیس افغانی لیدی او د مرکز د پولیسو قواوو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه. او د دې لپاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي ورته څه رقمه کوزحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنوزی صاحب، په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زندانی ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړي دي.
بله دقیقا، مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصر الله خان د ده د تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کې ساتل کېده. یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان، مثلا ولی محمد خان دروازی، مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهرشاه په زمانه کې، حتی وروسته د هغه نه د داود خان په دوره کې، او وروسته د هغه نه خو دا شمېر په نور حاکمتونو کې ډېریږي، حتی غیر قانوني داغونه صورت نیسي تر هغه جایه چې ممکنه ده. بله،
د داود خان په وخت کې مو مثلا داسې شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق، لکه میوندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میوندوال، محمد خان مرستیال، دې کسانو ته بله بله تر هغه جایه پورې چې ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چه ډېر اوږده دوره په همد ظاهر خان په دوره کې، همد داود خان په دوره کې، حتی د دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د زندانونو کې شپې ورځې تېرې کړې دي. دې مسایلو ته هم پاملرنه کړه تر هغه جایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړي وو پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل،
ډېر لږ، د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د دغه اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لیستونه وجود لري. مثلا د سې شیان خپاره شوي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادانو لیستونه راوته دي چې په هغه دوره کې لادره کسی وي دي یا زندان ته تللي دي. اما چون شمېر زیاد ده، متاسفانه اسناد وجود نه لري، نو دا به یو ستونزه وي چې سړی ډېر زیات تنظیم کړی سي یا دقیق ارقام په کتاب کې ورکړي.
له پوهاند ستانکسي څخه مننه. دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1404 هجري قمري کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني و. دی وایي، له بګرامه پښې تړلي هندوستان لره روان شوم، په ډیلي په رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شعرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وایي، جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډه شه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پس له بنده دی د عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولی مخمکې ته یا مغولو سره رسم. د زندان پیښې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوي دي چې شاید د بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وي شوي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه یې د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان و چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی و. دا زندان د روم تر ښار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله اوبه هلته تېرېدي او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یونانی فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره و چې جریمه به یې نشوی ورکولی، نو د آتن بې وصلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده، مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه بندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د شاعر منقاد الرحمن رودوال شعر لرو. له دوی مننه کوم چې دا شعر یې آزادي راوی مجلې ته د واتس اپ لاري را لېښل دي.
مینا هواس زه چې کله د هواس جهنم نه را په خود شمه په سوت شمه په ځان شمه زه چې کله پخیمانی شم اسویلی شم انسان شم نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې او هوس تر بریده راشم او د ژوند یو دولار کې حیران شم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د کولالي هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالي لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانې وي چې لومړنیو انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیرمه کړي. بیا د وخت له تېرېدو سره دا لوشي منظم شول او ورو ورو یې د ډېر هنر غیژې ته پناه یووړه. انسانانو پر دې لوښو ګلان حکاکي کړل او په رنګونو یې تزیني شیان پرې وویستل. د دې لوښو د جوړېدو چارې هم د وخت له تېرېدو سره بدل شوې دي. یو وخت به یوازې پلاس جوړېدل، بیا ورو ورو داسې څرخونه ورته جوړ شول چې په اسانۍ څوک لوښي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراحي ته هسکه نرۍ غاړه او څوشکۍ ورکړي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې کولالي لوښي دود دي. د تخار له آی خانم، د لوګر له عینک، د کندهار له منډیګک، د جوزجان له تلاتپې، د کابل له بګرام، همدارس له ځینو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوښي ډېر دي. د ځینو په باور پاکستاني لوښو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخه نیولې ده، خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څه ناڅه غوړېدلی دی. په دغه ولایت کې د کولالي صنعتکاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوښو په جوړولو بوختې وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې د کولالي مسلک وده کړې او ډېر مینهوالې پیدا کړې دي. اوس مهال د کندهار د کولالانو پلاس جوړ شوي توکي ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کولالۍ صنعتکاران د دودیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګیلاسونو او د بیلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کلال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانۍ جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روزه، کوچني منګیان ډیر روزه، دغه تورستان چې دغه ډیر روزه، دا د دکاندارانو په دغه دکانو باندې کشیږي. اوله دغه خلک چې درو خلک بس چیرېږي، بس اوبه جنځي، دغه ګیلاس ګزندکی بلا چشه، دغه ډیر روزه او دغه کوچني منګی ډیر روزه. په دوبی کې دغه سیزن دی چې د ماز دوبی دغه سو سیزن ول وی دی، بیا د ګلدانی سیزن دی، بیا نو ګلدانی جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانی دی، ا ګلدانی سیزن چې بیا ول دی بیا بیرته لوش تور اورو لوش تور اورو لوش جوړو لوش جوړو جوړو درغه وخت پر چې پسرلی کېږي.
دلته د کلالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوې د دې کار او مسلک للارې برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کلالۍ لوښو یو خرڅونکی وایي په لاس د جوړو سوو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډیو ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بلداش ولسوالۍ ته بلدک ولسوالۍ ته میوند ته داسې نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې پروشا ډېر سوي دي دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي. یعنی که درته ووایي چې لشکرګاو مساکله او سنګین و داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایو ته هم دا زموږ شان چې دي دا ټوله صدرېږي او د پخوا تر وخت چې دي دا زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي او ټوله خلک اوس په دغه وخته شوي دي د دغه شان څخه ګټه پورته کړي او په دغه باندې یو ورځ کورځي خپل ځان ته راوړي.
د عصمت الله په نوم د کندهار یو اوسېدونکی چې دلته د کلالۍ تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وایي د کلالۍ صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوښیږي او زیات خلک یې مینهوال دي ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو د یو منګیانو اوبه مو خوښې دي مثلا طبیعي اوبه لري او د دې د جای کو د یخې اوبه په پرتله داس دي چې هغه تاوان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پېښي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مبارزي څخه وقایع دي. اوس هم په اوه په ګرد کندهار کې د جې مینهوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي د جې تر څنګ ما دا رانیولې دي. نو لوښي مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي د هغه مسره ده کوم ځکه دا دته رواج لري او دا غریواز مستته په مخلل دي.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شهر او استوګنې سیمو څخه لیرې د دوی د کار او بټیو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
افغانی جامې په کوردنن او بهر د افغانانو د کلتور استازي توپ کوي. په نوی مل مریض لسیزه کې یو راپور خپور شو چې پکې راغلی وو چې له 1202 تر 1204 د څه باندې 238 میلیونه ډالرو په ارزښت جامې افغانستان ته واردې شوي دي. په دې کې هم نوې جامې وي هم لیلامي جامې شاملې وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 80 میلیونه ډالرو په ارزښت جامې واردې شوي دي. البته په 1204 لمریز کال کې له بهره د جامو واردات د 1202 کال په پرتله 50% کې کم شول چې هغه وخت افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندي علت دا وباله چې په کور دننه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلانو بیا هغه وخت څرګنده کړه چې د افغانانو کورني عواید یو څه کم شوي دي نو جامې له ډېرو ضروري اقلامو نشمېرل کېږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډېره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو علت یې په کور دننه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډېره لږه پانګونه شوې ده. خود جمهوریت په وروستیو کلونو کې یو شمېر ښځینه وو په خپلو کورونو کې د جامو د اوبدلو هڅې پیل کړې چې تر ډېره یې افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې به له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې ښځینه کالي ګنډونکي له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول ښځینه جامې ګنډلی شي خو د بازار نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشین د څرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومانو کالي ګنډي. هغه په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو څو نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړې دي. سلما ازادي رادیو ته وویل څو ډوله کالي ګنډلی شي خو بازار یې په نشت حساب دی.
هر قسم امبریلا او پنجابي هم دا
مندسنه او خپلوانان یې ډېر راوړي او مخ ته یې ګنډ ورکو دوستو چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلو ګنډ مونږ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول به وګڼو چې هلته یوسو هر یو چې جال به ترلاسه راوړ
دا وای خیاطی د دې د پاره زده کړې چې اقتصادي حالت په ورسره ښه شي او له شاقه کارونو به خلاص شي خو د بازار نشتوالي له کبله هغه هیله تر اوسه نه ده پوره شوې دا یوازې سلمان ده چې د کالیو ګنډلو کسب زده کړې او د بازار نشتون خفه کړی ده بلکې د هغې په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي 25 کلنې زاهدي هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خېدې وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلی شي خو د بازار نشتوالي په وجه ستونزې ګالي
کسب سنام نشواست یاد واس میش غریب شوان میش امریلا سور ار قسم باید امو تا
ده خزینه و هر دول کالی گندلی زده دی غریب شو امریلا شو او دیره نور قسم جامعی گندلی دی خوچوک نشتا چی تری چمتو شوی لباسو نو اخلی او دوی خپل کار تا دوام ورکلی موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي ځینې جامې په 300 ځینې په 250 څه یې په 150 هم پلورو خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی دوی وای بې روزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی پخوا یو څه بازار خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والي په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړې خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بېوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسېده او نه له شته ستونزو وژغورل شوې د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو خو په اړیکو نیولو او ځواب ترلاسه کولو بریالي نشو
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي د افغانانو دودیزې جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي په میدان وردګ کې یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي افغاني جامې دستمالونه حتی بوټونه جوړوي دوی لخپل کاروبار خوشی دي
کینی ځوان مې و سره مقایسه کوم پر مختګ مې کړی پسندازم لرم سالنه
کومې دا څلور دې سکل نه کړی ما ده د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکو چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه بیکونه بوټونه کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي کریمه زیاتوي چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړې دي نوموړی وایي اوس مهال له تیرو دو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو دسکولونه دي بیکونه دي بوټونه لپټاپ دسکولونه دي کمربندونه دا شیان مونږ جوړو یته تراغنم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ بیا مې زده کړل اوس مکمل جوړوي سم بسته مکمل سی جوړ اقتصادي وضعیت نورمال و اما اوس ماشاءالله تغییر کړی چې زه دلته کار کوم زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي پرمختګ مې ډېر زیات کړی دی مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم پرمختګ مې کړی پسندازم لرم سال لپاره مې سره زر واخیست
کریمه له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې یې له خپلو دندو بې برخې شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریمه او نورې ښځې په دې باور دي که دوی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسېدونکې ده چې افغاني ګنډونه او یو شمېر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼې نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختې کړې دي. دا وایي لاسي کارونه یې په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او له کلون رئیسې افغاني ګنډونه او یو شمېر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې ښه مشتریان لري.
دا ګنډ افغاني جوړوم، لاسي کارونه دي، کوچنیوالي مې دا لاسي کارونه او د خوښېدو هم د مریو هم ماشین هر کوم کار چې به وبستې ما به خوښېدو کول به مې چې باید زه یو شی زده کړم او کارونه وم. اول ځل چې مې ګنډ افغاني جوړ کړو خپل ځان ته مې جوړ کړو، بیا مې نور چا چې به فرمایش راکول همسایه وته په کور کې درندو ته، بیا شاخوا هر چا ته مې جوړوم. دا د موږ خپل افغاني رواج هم ده، ځوان چې د خپل افغاني کالي شهرت پیدا کړم، دا د موږ دود دستور چې دا ژوندی وساتم. مخته مې خپله کا اوسې کار مې کم و، اوسې مې کار ډېر سو، شاګردان هم لرم، د لاسي کارونه بیا بعضې هغه کوي، یو پنځلس نفره به یې.
نازو وایي تر ټولو لوړه به یې هغه افغاني کالي لري چې کارونه او ټوکرې په ورېښمنو وي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهاله گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپله برابروي. خامک دوزی، گلدوزی، غاړی او ټوکرۍ جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې ښځې له جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی، خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم، په خدای مو سپارم.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی چلمی نرے نرے خوگی گی چلمی نرے 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 خوگی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی
نرے نرے خوگی گی